السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 5 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې او ریډونکو تکنیکی همکارا روهیلا صدران به هم له ما سره وي. په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د زنه نور برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه ووري. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زم همکار بشیر ګواخې درته وړاندې کوي.
د پاکستان انتخاباتو مستقل کمیشن د ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړې دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د حکومتي هلیکاپټر کارولو په مقدمه کې احتساب عدالت ته حاضر شو. ورلد بینک په خپل تازه رپورټ کې د افغانستان اقتصاد په اړه د حکومت اصلاحات ستایلي دي خو د دې پرمختګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ټاکنو مستقل کمیشن د جولای 15 په ټاکنو کې د بریلی شو کسانو رسمي لیست نن خپور کړ. په دې لیست کې د تحریک انصاف مشر عمران خان، د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک، د مسلم لیگ دو مشرانو خواجه صاد رفیق او آیاز صادق د بریا اعلان نه دی شوی. د کمیشن پر ویب سایټ ویل شوی چې د دوی د کامیابی اعلان په ځینو حلقو د رایو او د بیشمیرنې او په ځینو ځایونو کې د ټاکنو له اصولو څخه د سرغړونې له کبله نه دی شوی او لومړی به دغه مسائل سپینېږي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د پېښور احتساب عدالت ته وړاندې شو. پر هغه تور دی چې د خپلو شخصي کارونو لپاره یې په خیبر پښتونخوا کې سرکاري هلیکاپټر استعمال کړی دی. د سرچینو تر مخه هغه ته 15 پوښتنې وړاندې شوې چې باید په 2 هفتو کې ځواب کړي. په همدې حال کې نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني مشرانو په پېښور کې یوه غونډه وکړه. د دې ګوند یو مشر عاطف خان نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
وزیر اعلیٰ نامزدگی فیصلہ نوا نن خود صرف یو جرنل میٹنگ ہو دا عمران خان صاحب دل تپ پیخور کے دا نیب تاریخ ہم ہو جزخ پل ایم پی ایس سر ملا بیگم ایم پی ایس سر ملاو شو صرف یو گائیڈ لائن و تاغ ورک چتا سو پسو جائے لکشے ہوئی ہے را روان ستا سو نخل کو ایکسپیکٹیشن سے دی تاسو پکم طریقہ میں دی حکومت کا وے دے وقت کے دا وزیر اعلیٰ بارہ کے اگر صرف تغ یو خبر اوکڑا چاہے بس پخپل سوچ کوم زو پخپل ماندے پہ میرٹ ماندے فیصلہ کوم.
د رپورټونو تر مخه د وزیر اعلی د پوسټ لپاره پخپله عاطف خان، پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک او محمود خان امیدواران یا کاندیدان دي. د گلګت بلتستان چارواکي وایي په یوه هفته کې بعد د امیر هغه 12 جنکو سکولونه بیرته ورغوي چې د اګست په 2 سوځول شوي وو. د گلګت بلتستان د حکومت ویان فیض الله فراق د اګست په 2 مشال ریډیو ته وویل چې خواوشا شل مشکوک کسان یې نیولې دي او پوښتنې ته روانې دي.
دی وایي چې تر دې دمه داسې خبره څرګنده شوې نه ده چې دغه تنان د کوم ناقانونه تنظیمونو سره تړاو لري، نه دا داسې کومه غټه ډله لري، نه یې داسې کوم مشر یا لیډر شته. دا ځایي اوسیدونکي بې سواده خلک دي چې دا سوچ لري چې جنکۍ د سبق نه وای او داسې سوچ والا د ملک په هر صوبه کې په څه نا څه ځایونو کې ضرور موجود وي.
د فراق په خبره د دې سکولونو په جوړېدو به 1 ارب روپۍ لګښت راځي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې سکولونو د سوځولو ذمواري نه ده اخیستې. د شمالي وزیرستان د شوال بیکوره خلک له حکومت غواړي چې زر تر زره دې خپلو سیمو ته ستانه کړي. دوی کې ډېر یې په بنو کې اوسېږي. یو کډوال ولي الله نن د اګست په 1 مشال ریډیو ته وویل که غوښتنې یې وانه اورېدل شي دوی به احتجاج شروع کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې ډېر خلک یې خپلو سیمو ته ستانه کړي او د شوال بیکوره خلک به هم په یو مناسب وخت کې د واپسۍ لپاره بوزي. ورلد بینک د افغانستان په اړه په یو تازه خبره کړي رپورت کې ویلي چې د هیواد درستي اقتصادي لاسته راوړنې باید وساتل شي. د ادارې نن د اګست په 1 په یو خبر پاڼه کې د خپلو تازه موندنو په بنیاد ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا اصلاحاتو په عملي کېدو او بیرته د خلکو اعتماد په ترلاسه کولو سره یو ځل بیا اقتصاد د بدلون او ښه کېدو په حال کې دی. خو خبر پاڼه زیاتوي چې د ممکنه وچکالۍ خطر، پڅ اقتصاد او خراب سیاسي حالات خای دا لاسته راوړنې د ستونزو سره مخ کی. د افغانستان لوګر ولایت امنیه قومندانی وای په ازره ولسوالۍ کې 13 طالبان وژلي دي. د قومندانی وای شاپور احمدزی د اګست په 1 مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو له تیرو 2 ورځو راهیسې د ازره ولسوالۍ د مرکز نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي خو دا هغه په وینا چې دوی په شاتم بولي. نوموړی زیاتوي چې په روانو جګړو کې 3 افغان سرتیري وژل شوي او 4 زخمیان دي. بلخوا طالبان مطبوعاتو ته لیږلي پیغام کې پولیسو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په تیر هفته کې له ایران څخه 19,500 او له پاکستان څخه 9,450 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوال لپاره نړیوال ادارې IOM نن د اګست په 10 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دا کسان یا په زور وستل شوي او یا هم په خپل خوښه خپل وطن ته تللي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. پر ایران د امریکا نوی بندیزونه بیګا ل شپې راهیسې په داسې حال کې عملي کېدل پیل شول چې د واشنگټن او تهران ترمن ناندرې روانې دي. په نوو بندیزونو کې د قالینو په ګډون د ایران د صنعتي تولیداتو د خرڅلاو لپاره د امریکایي ډالرو اخیستلو شرطونه سخت شوي دي. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه یو ځل بیا له ایراني چارواکو سره د مخامخ لیدنې وړاندیز تکرار کړی. ویلي دي چې دی تیار دی د ایران د بیلیسټک میزایلو په ګډون په ټولو لانجمنو موضوعاتو له ایراني مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون پر سرکاري ټلویزیون په وینا کې دا وړاندیز رد کړی دی. د تاجکستان او ازبکستان ترمن د اړیکو د ښه کولو په نیت د دوشنبې او بخارا ښارونو ترمنځ نیغ په نیغه الوتنې له سره پیل شوې دي. د رپورټونو له مخې د تاجکستان د هوایي شرکت لومړنۍ الوتکه د دوشنبې په ورځ د اګست په 6 د دغه هیواد له پلازمېنې څخه د ازبکستان بخارا ښار ته والوته. دا په 13-15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د دغو دوو ښارونو ترمنځ مستقیمې الوتنې کېږي. تر کلونو اختلافات وروسته ازبکستان او تاجکستان د 2018 کال په اپریل کې د دوشنبې او تاشقند ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل کړې وي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به د موسم حال او پیسو به وره.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اغستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.53 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ د متحد عرب امارات درهم په 2.10 روپۍ او په 2.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.10 روپۍ او په 2.10 روپۍ او 325 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 345 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 88 پیسې غستل کیږي او په یو روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یونیم ځای کې وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 6 بنو کې 3.5 او 2.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی گریډ وي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریڈیو خبرونه سمون په ویب پاڼه په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خپرونه کې باورې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن نیب ته وړاندې شوی او د دې ګوند د پارلماني غړو غونډه هم شوې ده. د پاکستان نوی وزیر اعظم به څوک وي؟ د تحریک انصاف ګوند غړي وایي 1.68 کروڑ ووټونه یې ګټلي دي.
1.68 کروڑ ووټ حاصل کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے.
د جماعت اسلامی ګوند مشر سراج الحق وایي چې دوی با په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
ټول سیاسي ګوندونه په دې تخ خفه دي، باید دا چې کومو ادارو ته غیر جانبدار پاتې کېدل پکارو، هغه غیر جانبداری په ځای باندې جانبداری وکړه. رزلټونه بدل شو، نتیجې بدل شوې.
د سواد بورډ د 10 او 12 کلاسونو د امتحانونو نتیجې اعلان کړي دي.
زنګ په سواد کې د الکان د پاره کریډټ کالج او ډیگری کالج جان سیب کالج دا ډیر زیات تلک، مطلب هغه ډیر د میریټ ډیر های دي او د ګلز د پاره دسی نشته، د ګلز هم لکه غواړي چې هغه مخ ته لاړ شي.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو مشال ریډیو ته سورې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ نن په پیښور کې د پارلماني غړو غونډه شوې ده. دا وخت د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث، که اوریدونکو ته وایي چې په نننۍ غونډه کې په څه باندې خبرې وشوې؟
جی بالکل، دغه پارلماني غونډه د پیښور په یو مقامي هوټل کې ترسره شوه او په خیبر پښتونخوا کې چې کوم نوی منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي دی د پاکستان تحریک انصاف، هغه په دې کې دغه وکړو، ګډون وکړو او ورسره د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې کوم دی هغه بیا د غونډې ته راغی او د غونډې ته وینا هم وکړه. عمران خان د غونډې ته په خپله وینا کې دا ویل چې کم د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د نومولو کم د غره خبره ده، نو هغه باغه په خپل کوي او په خپل بل کوم مطلب دغه یعنی فیصله کوي په څو ورځو کې به دغه نوم دغه کې اعلان کړي. خو تر دې دمه عمران خان دغه نوم چې کم د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دی هغه نه دی دغه کړی اعلان کړی. د دې نه علاوه د پاکستان تحریک انصاف په مشر عمران خان د حکومت سازی په اړه باندې خبرې اترې وکړه، د وزیران چې کم صوبایي وزیران باندې وی جوړیږي دا هغه په اړه کې دا خبره وکړه چې شپږ هر شپږ نشته پس به د وزیر سره د صوبایي وزیر سره چې کمی محکمه دا هغه به دغه کیږي سارنه به کیږي مانیټرینګ به کیږي او کله کم وزیر کارکردګي خنه یو د تاریخ انصاف چې کم دغه د ایجنډا د پاغي باندې عمل نکيږي نو هغه وزیر به بیا د خپل دندې څخه چې کم دینو لری کوي. نو دغه د حکومت مسالې په اړه باندې یعنی مهمه خبره شوې دي خو چې کوم وزیر اعلی نوم دی
بل کته صدا وای چې په خبر کې یا عام چې کوم په خبر پښتونخوا کې تجزیه سوای خلک سوای چې څوک منتخب کې دی شي څوک مخ ته راتلی شي د وزیر اعلی په توګه
ګوره جی مخ کې خو خبر پښتونخوا وزیر اعلی چې ونه په تیر صوبایي حکومت کې پرویز خټک او اوس مسله دا ده پرویز خټک یو د قومي اسمبلی سیټ هم ګټلې ده او تاسو ته به پته وي چې په مرکز کې د تحریک انصاف د قومي اسمبلی سیټونه پوره نه دي یو سل دوه اویا ته چې هغه رچ نو هغه ته د یو یو سیټ ډېر زیات ضرورت دی. نو په دې وجه پرویز خټک ته ویل شوی دی چې ته به راځي مرکز ته. دغه شانتي بیا د هغه نفس چې کله عمران خان دغه د پرویز خټک په اړه باندې دغه خبره کړې ده نو د هغه وروسته د عاطف خان نوم چې کوم پخوانی د تعلیم صوبایي وزیر وو زیات دغه نوم په دغه کې او په گردش کې او دغه چې کوم قریبي خاندانی زراعي دي نو مشال ریډیو ته دغه نوم داسې خبرونه ترلاسه شي او څو ورځې مخکې چې کېدې شي عاطف خان چې کوم دی نو دغه شي خیبر پښتونخوا وزیر اعلی شي. خو بیا وروسته چې کوم پرویز خټک دی پخوانی وزیر اعلی نو هغه دلته کې یو غونډه کړې او په هغه کې سلويخ دوه سلويخ چې کوم د صوبایي اسمبلی غړي دي هغه پکې ګډون کړی او پرویز خټک خو په ظاهره باندې چې کوم دی نو دا وایي چې عمران خان کومه فیصله کوي نو هغه به هغه مني. خو بل طرف ته زموږ چې کوم ذرایع دي نو هغه دا وایي چې پرویز خټک د عاطف خان په نوم باندې سلا نه لري او هغه یو بل نوم چې کوم محمود خان دی د سوات هغه وسره هغه کړی را مخې ته کړی نو زیات تر چې کوم دی نو اوس خلک د محمود خان نوم هم اخلي. دغه شان د پېښور خلک چې کوم دي نو دلته هغه دا مطالبه کوي چې دغه تیمور سلیم جګړه نوې دغه د تاریخ انصاف دغه د صوبایي سمندر غره دی هغه په پېښور کې دا مطالبه کوي چې هر دی دغه شنو په ګردش کې دغه درې دغه دي نمونه دي.
سیده مننه غلام غوث ته معلومات را کول او اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبريال غلام غوث نو ریدل چنن په خبر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارلماني غړو یو غونډه وشوه او چې پکې د حکومتدارۍ لپاره په پلان باندې خبرې وشوې د ورسوس د یوې مرکې طرف ته د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په مشرۍ چې د پارلماني غونډه کومه وه د ایرستو د یاد ګوند پخانی صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د نوم حتمی فیصله به عمران خان کوي. زموږ همکار غلام غوث له عاطف خان سره د مرکې په پیل کې د اغه نه د نننۍ غونډې حال پوښتلې دي او راځي چې وورو چې عاطف خان د دغه غونډه چې د دې نه وړاندې غلام غوث هم تاسو ته لږ ډېر معلومات درکړل خو چې عاطف خان د دې په اړه سوای راځي چورته غوښ شو
وزیر اعلی نامزدگی فیصلہ نوا نن خود صرف یو جرنل میٹنگ ہو دا عمران خان صاحب دل تپ پیخور کے دا نیب تاریخ ہم ہو جزف پل ایم پی ایس سر ملاوے گم ایم پی ایس سر ملاو شو صرف یو گائیڈ لائن و تاغ ورک چتاسو پسو جائے لیک چھوئے ہے را روان ستاسو نا خلق و ایکسپیکٹیشن سدی تاسو پکم طریقہ ماں دی حکومت کوے دے وقت کے دا وزیر اعلی بارہ کے اگر صرف تا یو خبر اوکڑا چاہے بس پخ پل سوچ کوم زو پخ پل ماندے پا میرٹ ماندے فیصلہ کوم چک سوک ڈلیور کولی شی سوک دا پاٹے پا پرو پروگرام باندې چلیږي. اس نه هغه صرف دا خبر وکړه چې دې کې نه گروپنگ تا جت شته نه خلکو را غونډولو تا جت شته هغه چې دا فیصله زما د زبې پخپل کوم
سوای په صوبه کې دا بیا دا چا حکومت نه لري
دا ډیره د خوشاله خبرم ده. خو خامخا په دې کې یو مسله دام ده چې توقعات هم ډیر زیات دي نو کوشش وکړو ان شاء الله تعالی چې کومه مسله تیر ځل راغلی وي نو هغه به کوشش کوو ان شاء الله تعالی چې غلطیاں نه وشي ونشي هغه مسله ونشي او چې زیات د عوامو خدمت وکړو چې په کم شوک په کم خوشاله مندې موږ له وټ راکړې دي چې دا غي ایکسپیکټیشنز پوره شي ان شاء الله.
تاسو په خپل په کابینه کې هم تاسو په خیال باندې کم کارونه غلط شي او چې هغه سمول وړ
زما په خیال خو ټولو کې چې کوم غټه ذمہواری ده هغه زمونږ د احتساب پروسس وو د فیډرل ګورنمنت د وجه نورې مسلې وي دا غي د زمونږ احتساب پراپر ونکلی شو دیز له زما د خیال دین انشاء الله تعالی چې احتساب پراپر پکار دی. په دویم نمبر باندې د ځوانان چې کوم زمونږ په صوبه کې 60% نوجوان طبقه ده نو دا د وزونه زما په خیال پرایورټی باندې کول پکار دی احتساب کول پکار دی او د ځوانانو لپاره د روزګار مواقع پیدا کول پکار دی.
تاسو د تحریک انصاف ګوند غړي عاطف خان مرکه اوریدله. په بلوچستان کې د حکومت د جوړولو لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترمنځ سیاسي رابطې تیز شوې دي. بلوچستان عوامي ګوند، بلوچ ملت پال او د مذهبي ګوندونو اتحاد ته په حکومت کې د ګډون بلنه ورکړې ده. بلور ته د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي دي چې دوی به په انتخاباتو کې د درغلي او ضد خپل احتجاج روانو ساتي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د جماعت اسلامي مرکزی مشر سراج الله کنن په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې په ملک کې حکومتونه بدلیږي خو د خلکو بنیادی ستونزې نه هواریږي. نو موږ تور ولګوي چې نگران حکومت په ملک کې پاک او شفاف انتخابات کولو کې پات راغلي دي چې لامله ټول سیاسي جماعتونه دا وخت په احتجاج بوخت دي
او ټول سیاسي ګوندونه په دې تخفه دي باید دا چې کومو ادارو ته غیر جانبدار پاتې کېدل پکارو او غیر جانبداری فزایبانې جانبداری وکړه رزلټونه بدل شو نتیجه بدل شو کم فیل وا پاس شو چې کم پاس شو فیل شو په دې بنیاد باندې سیاسي جماعتونه مجلسونه کوي او احتجاجوم کوي خبرم کوي.
بلخاته په بلوچستان اسمبلی کې تر ټولو زیات چوکۍ تر لاسه کوونکې جماعت بلوچستان عوامي ګوند تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ګوند او د مذهبي ګوندونو د ائتلاف متحده مجلس عمل او مشرانو ته په راتلونکي صوبایي حکومت کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د پخواني الله وزیر عبدالقدوس بزنجو په مشتابه کې یو پلاوی د بی ان پی او ایم ایم ای د مذاکراتي کمیټي سره لیدلی او ویلي دي چې د بلوچستان د ولس د ګټ لپاره په کار دی چې د غدواړه جماعتونه د صوبایي حکومت برخه وګرځي. د بلوچستان عوامي ګوند لخوا ویل شوی دي چې د غدواړو ګوندونو غوښتنې ډېرې مهمې دي. امکان دی چې ډېر ژر به بلوچستان عوامي ګوند یو داسې جواب ورکړي چې لامل یې په صوبه کې یو ټینګ حکومت جوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری په 15 جولای تر سره شوی انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټولو زیاتې څوکۍ ګټلو وروسته په مرکز کې حکومت جوړول لپاره خپل هلې سلې تیز کړې دي. وایي چې په مرکز کې حکومت جوړول لپاره ورته ساده اکثریت ترلاسه شوی دی. دوی د راتلونکي وزیر اعظم لپاره د عمران خان نوم په رسمي توګه وړاندې کړی دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودھری دعوی کوي چې د پاکستان مسلم لیگ قاف متحده قومی مومنٹ پاکستان بلوچستان عوامی پارٹی او نه آزاد امیدوارانو حمایت ترلاسه کول ورستو شمیره یو سلسلور او یا تر رسیدلې ده او بلوچستان نیشنل پارٹی منګل حمایت ترلاسه کول ورستو شمیره به یو سل و او یا تورسی نو کولای شي چې په اسانۍ سره په مرکز کې خپل حکومت جوړ کړي. د پاکستان پارلمان 202 او یا مستقلی او یا مخصوصی چوکۍ لري چې ورسره د پارلمان غړو شمیره درې سوا دو څلوېښتو ته رسي. په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره یو ګوند ته د ساده اکثریت یعنی یو سل دوه اویا چوکو ضرورت وي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی پارلماني استازي حامد الحق وایي ګوند یې ساده اکثریت ترلاسه کړی دی او عمران خان به د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ملک وزیر اعظم وي. د نوموړي وینا وا د وزارتونو حوالې سره د ګوند مشرانو ترمنځ مشاورت روان دی او ډیر ژر به د وزیرانو نمونه اعلان کړي.
برابری کی ده ملک مفاد کی سوال چه دین عمران خان رضی اختر منگل ده بلوچستان هاوس تا منگل شپ سره شروع جی ڈی اے شروع نو زمون چه دین تو سیاسی حریفان دی یو نون لیگ او یو پیپل پارٹی نو ده دی په وجه باندې نو کوشش کو چې دا نور کم تتر بتر خلق دي چې دا را غو کو هر شړې د خپل صوبې یا د خپل وطن خیر غواړي نو هغه خیر د پاره چې دین عمران خان درځي کی نو زمون خل چې د اپوزیشن بچی دی په خپل سر کې چې بس چې د 400 دی روان دي نو هغه مخالفت برای مخالفت ضروری نه دی.
بل خو اپوزیشن ګوند اتحاد د وزیر اعظم او سپیکر لپاره د خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړی دی. مسلم لیگ نون لخوا به د وزیر اعظم چوکۍ لپاره شاباز شریف او پیپلز ګوند لخوا به د سپیکر چوکۍ لپاره پخوانی اپوزیشن لیډر خورشید شاه امیدواران وي. په اسلام آباد کې میشت خبریال او سیاسي چارو کارپو هارون رشید وایي تحریک انصاف د مختلفو ګوندونو سره د اتحاد وروستو په مرکز کې به ډیر زر حکومت جوړ کړي خو د مشکلاتو سره به مخ وي.
نمبرونو ګیم تاسو ګورئ نو هغه کې خو تاسو سټیبل حکومت نه لري هغه کې خامخه عمران خان ته به مسائل دي که تاسو وګورئ نو دا ورکوټي ګوندونه چې دي څنګه چې ایم کیم اوس خپل سیټ تکړه دي خو ایم کیم تاسو تاریخ وګورئ نو په خوا هم پر ډېر مسائلو باندې بیا هغوی خپل اتحاد چې دي هغه پریښی او بل سیټ ته اوړېدلي وو که بل اړخ ته تاسو اپوزیشن وګورئ نو هغوی هم نمبر کښې دومره کم نه دي هغوی پهله ورځ نه داسې ښکاري نه چې سیریس کوشش کړی دی چې حکومت هغوی جوړ کړي عمران خان سره اسټبلشمنټ بیکنګ هم شته نو ښکاري خو دغسې چې حکومت به سموده پورې به وکړي
د ذکر دا چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد دا هم تور پورې کوي چې په ټاکنو کې درغلي کړی شوې ده او پر ضد به د شروع په ورځ په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاج کوي خو د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ردوي او وایي انتخابات شفاف او منصفانه وو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اورې سورو سی وړاندې د گلګت بلتستان په دی امیر ضلع کې یو سو سکولونه سوزیدلې وو چې ځینې خلک وایي دا سختریزو سوزولې دي او بیا نن د دغه سیمې حکومتي چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 14مه نیټې پورې به دا سکولونه بیا ودان کړل شي دا وخت زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون په کرخه دی طاهر خان صاحب دغلته چې د دې سیمې کوم وزیر اعلی دی هغه د دې سکولونو د سوزیدو په اړه څه څرګندونې کړې دي او د ځینو وسلوالو ډلو نومونه یې اخیستي دي اوریدونکو ته که تاسو ووایئ چې آیا هغوی دا څه څه ویلي دي چې آیا دا سکولونه چا سوزولي دي
ډیره مننه ستاسو د ګلګت بلتستان چې کوم اعلی وزیر دی وزیر اعلی دی حافظ حفیظ الرحمن هغه یو خبری کانفرنس وکړی تیره ورځ په هغې کې هغه دا خبره کړې ده چې کوم دې خو سوال سکولونه یاد دي چې په هغې حملې شوې دي اول د 12 سکولونو خبره شوې وه دی وایي چې یو سکول کې چې کوم باندې حمله شوې ده دوی یو کاغذ یو پمپلیټ هغه موندلی دی چې په هغې کې د داعش د مجاهدینو د ده په وینا هغوی د دې هغه ذمواري اخیستې ده او دا خبره کړې ده چې هغوی دا ویلو په دغه سکول کې د لسم د جنکو چې کوم امتحان شوی نو دا د دوی د دې چې فقط سوځولي دي دا یو خبرداري او کو بیا دغه رنګ د جنکو امتحان وشو نو دوی به بیا سکولونه په مکمله توګه تباه کړي دا اول ځل دی چې د حکومت دی والا چارواکي لخوا اوس دا ویل شوی دي چې هلته کاغذ موندلی شوی او پمپلیټ او په هغې کې دا خبره شوې وه وړاندې خو د دې شک وو ځکه چې تیره ورځ دی داسې مې اعلان کړ ورته بیا د پولیس ټیکم مشر دی چې دوی یو کس وجلې دی او د دې دا دعوه وه چې هغه د پاکستان نه بهر په ګاونډي افغانستان کې د دوی په وینا باندې تربیت هم اخیستې او دوی اول دا خبره کوله لیکن اوس دا خبره مخې ته راغلې ده
نو طاهر خان صاحب تاسو لکه څه وایئ چې آیا دې خبره کې څومره حقیقت کېدای شي آیا دغه سیمه داسې ده چې دغلته داعش وسلوال به شتون لري
دا خبره مهم ده چې په دې باندې نورم خبرې وشي لکه دوی دا خبره کوي چې دوی کوم اوس هغه یو ګډ د تحقیقاتو دپاره پلټنو دپاره هغه جاینټ انویسټیګیشن ټیم ورته دوی هغه جوړ کړی دی هغه به نور پلټنې کوي خو دا په خپله باندې دوی اوس دا خبره کړې ده البته دلته شکونه کېدی شي
جی جی طاهر خان صاحب
د په نظر د دیامیر تا یا شمالی علاقو تا د کوهستان نه یا د خیبر پختونخوا نه دا غې نه دي دا دعوه کوي چې خلک اوړي او دا دیامیر په اړه به لږ انتظام وایم چې دیامیر کله شروع کېږي دا د شمالي علاقو د پاکستان اولنۍ ضلعه ده چې دا بیا د خیبر پختونخوا کوهستان سره لګېدلې ده نو په ماضي کې خو په شمالي علاقو کې حملې شوې دي د فرقایي ډېر مسلې به اول په دغه سړکونو باندې لوی د کراکورم چې کوم لوی سړک د پاغي باندې حملې شوې دي بیا 2013 کال کې هم په شمالي علاقو کې د خارجي چې کوم هغه سیل دغه کوم هغه تورستو د غي په یو کیم باندې حمله شوې دغه شیان خو مخ کې وو البته اوس دا د داعش باندې چې دغه بیا موږ خلکو نه تاسو کوم څه د سیم امکانات وي چې دا خلک تر رسیدلې وي ځینې خلک دا وایي چې څنګه کې دي شي الته نور د مخ کې نه بیا خاص کر په دی امیر کې دا غرنې سیمه ده او الته خلک مقامي چې دا خبره کوي چې په غرونو باندې پټ داسې کیمپ نشتا ځکه دې حملو د خلکو په ذهن کې یو ډیر لوی ډیر سوالونه را پیدا کړی چې څنګه اوس د سوالو حملو خبره کوي چې سوالو حمله په یوش په توش وی بیا خلک لاړ نو لکه ډېر شکونه پیدا شوي دي، لیکن امکان خو ردېدی نه شي، مسترد کېدی نه شي، ځکه چې داعش خو کله نه کله په نورو ځایونو کې هم د دعوې کوي. نو داسې امکان به وي چې هلته مقامي چې کوم مخکې نه شدت پسند دي، هغوی سره دي خپله لار سمه کړې وي او دغه ځای کې دا فعالیت شروع کړي، خو بهر پلټنې جوړ شي، تحقیقات وشي، نو دا به معلومه شي چې په دې پشا باندې څوک وو.
سمه ده، ډېره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکولو. اوریدونکو، په د امیر ضلع کې څو ورځې وړاندې سوارلس سکولونه د سوځول شوي وو چې د هغه سیمې چارواکي وایي د روانې میاشتې په سوارلسمه نیټې پورې به بیا ودان کړل شي. حکومتي ویاند وایي چې حکومت او د سیمې ولس او عالمان او دغسې ګڼې ادارې یو ځای دي او د دې پیښې غندنه کوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د گلگت بلتستان حکومت وای چې په دې امر کې الوزول شوی او سوزول شوی سکولونه به د روان میاشتې تر څوار لسمې نیټې پورې ودان کړی شي. د گلگت بلتستان د حکومت ترجمان فیض الله فرق مشال ریډیو ته وویل چې د یو درزن سکولونو د ورانولو په تور تر شلو پورې تنان هم نیول شوي، خو دغه تنان د کوم ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو سره تړاو نه لري. البته د تعلیم دښمنان ضرور دي. دیوای چی تردید مدا سے خبر سرگند شوی نه چې دغه تنان د کوم ناقانون تنظیمونو سره تړاو لري، نه دا داسې کوم غټه ډله لري، نه دا داسې کوم مشر یا لیډر شته. دا ځای اوسیدونکي بے سواد خلک دي چې دا سوچ لري چې جنکې د سبق نه وای، او داسې سوچ والا د ملک په هر صوبه کې په څنا څه ځایونو کې ضرور موجود وي. لدی ورستو مې د گلگت خار اوسیدونکو یو څیړنکار او کالم لیکونکي عزیز علی داد سره خبرې وکړې، نو هغه د حکومت دریز رد کوي ویل چې هیڅ کله داسې نشي کېدی چې په یو شپه یو درزن سکولونه غیر منظمه ډله وران کړي. د زیاته کړه دیوای د گلگت بلتستان پلس زلو کې دا شان پیښې یوازې په دیامر کې کیږي، وړاندې هم شوي او دا وار داسې په منظم ډول یو درزن سکولونه سوځول. دا خبره ثابتوي چې یوې منظمې ډلې په یو وخت دا کار کړی. دلته څرګندېږي چې دا خلک ښه تربیت یافته دي او په سیمه کې ورسره همدردي کولو والا هم موجود دي. خو د حکومت ترجمان فیض الله فراق بیا وایي چې د نیول شوي تنانو نه پلټنې هم کېږي چې هغوی دا سکولونه د چا په وینا او یا یې په خپله خوښه الوزولي. فیض الله فراق زیاته کړه بیا هم د دیامر ضلع خلک د حکومت سره ولاړ دي او د تی پیخي غندنه کړي. دی وای چې موږ دا پیغام ورکو چې د علم رڼا هیڅ څوک نشي ختمولی، ځکه چې د دې امر یو کم سل فیصد عوام، عالمان، سیول سوسایټي او نور د حکومت سره ولاړ دي او د داسې کار غندنه کړي ده. فیض الله فراق وینا چې په سیمه کې ایمرجنسی لګول شوی چې دغه تعلیمي ادارې بیا ورغول شي، او د دې لپاره د گلگت بلتستان حکومت یو ارب روپۍ هم وستلې دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
ټولنه او سختری دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې زمګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټویټر باندې هم تاسو د مشال ریډیو پاڼه خوښولی یا لایک کولی شي، او بیا تاسو مونږ ته مشورې راکولی شي، خپل رائے راکولی شي چې مونږ خپل خبرونه تاسو لپاره څنګه جوړو. که تاسو په سیمو کې کومه ستونزه وي، څه مسله وي، هغه هم تاسو مونږ سره په فیسبوک یا په ټویټر شریکولی شي چې هغه سی بیا مونږ وروسته له خپلو همکارانو سره هغه شریک کوو په ریپورټونه جوړ کړو. اوریدونکو، اوس په پېښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې. د بشیر ګواخنه ولند خبرونه وورو.
د پاکستان ټاکنو مستقل کمیشن د جولای 15 په ټاکنو کې د بریلی شو کسانو رسمي لیست نن خپور کړ. ویب سایټ د کمیشن په خپل ویب سایټ لیکلی چې په دې لیست کې د تحریک انصاف مشر عمران خان، د خبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک، د مسلم لیگ دو مشرانو خواجه صاد رفیق او آیا صادق د بریا اعلان ځکه نه ده شوی چې ځینو ځینو کې د رای او بیا شمیرنه کیږي او په ځینو ځینو کې د ټاکنو له اصولو څخه سرغړونې شوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د پېښور احتساب عدالت ته وړاندې شو. په هغه تور دی چې د خپلو شخصي کارونو لپاره یې په خیبر پښتونخوا کې سرکاري هیلیکاپټر استعمال کړی دی. د ګلګت بلتستان د حکومت ویاند وایي په یوه هفته کې به د امیر هغه دوله جنکو سکونه بېرته ورغی چې د اګست په دوهمه سوځول شوی و. فیض الله فراق د اګست په اوومه مشال ریډي ته وویل چې خوښ شل مشکوک کسان یې نیولي دي او پوښتنې ترې روانې دي. ورلد بینک نن په یو تازه رپورټ کې د افغانستان په اړه ویلي چې د هیواد روسي اقتصادي لاسته راوړنې باید وساتل شي. د ادارې نن د اګست په اوومه په یوه خپرکړې خبر پاڼه کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا اصلاحاتو په عملي کېدو بیرته د خلکو اعتماد ترلاسه کولو سره یو ځل بیا د اقتصاد بدلون او ښه کېدو په حال کې دی. د افغانستان د لوګر ولایت امنی قومندانۍ وایي شاپور احمد زین نن مشال ریډي ته وویل چې په ازرې ولسوالۍ کې 1.5 طالبان وژلي دي. هغه زیاته کړه چې وسلوالو له تیرو دوو ورځو راهیسې د ازرې ولسوالۍ د مرکز نیولو کوشش کوو خو دوی په شا وتنبول. هغه په خبره افغان سرتیري درې کسان وژل شوي او څلور زخمیان. پر ایران د امریکا نوی بندیزونه بېګا له شپې راهیسې په داسې حال کې عملي کېدل پیل شو چې د واشنگټن او تهران ترمنځ ناندرې روانې دي. په نوو بندیزونو کې د قانون په ګډون د ایران د صنعتي تولیداتو د خرڅلاو لپاره د امریکایي ډالرو اخیستو شرطونه سخت شوي.
خبرونه د بشیر ګواخ نه واورېدل. اوریدونکو سو په اسلام آباد کې سم د همکار نه واورو چې پاکستان سره رسپانه په خپلو اداریو کې سلی کړی دي.
نن د اردو ژبې رسپانې نوی وخت خپل ادارې کې لیکي په پاکستان کې د جرمني سفیر چې د دې ځای اقتصاد ته ورپېښو مسلو باندې حکومت زیه کړي او د هغې حل یې راویستې که چرته نوي جوړېدونکي حکومت په دغه تجویز عمل وکړو نو د پاکستان اقتصادي مسلې هواری دی شي. ادارې وایي دا وخت د ټیکس تغلا او د درغلیو په وجه باندې د پاکستان اقتصادي حالات مخ په ښکته روان دي ځکه چې د ټیکس زیاته برخه د تنخوادار طبقې نه وصولېږي. تاجران، صنعتکاران، شتمن او جاګیردار په داری سر ٹیکس نور کوي. نو کله دی خلکو ٹیکس اغستل شروع شونو د پاکستان اقتصاد ته تری ډیره ګټه تر لاسه کی دی شي. ادریزیه توی د غرنګ په دې ملک کې درغلی هم ډیره سیوا شوی او یو کار هم بغیر ل کرپشن یا درغلی نکیږي. نو ک نوې حکومت د غیر ملکی سرمایه‌کارانو لپاره د خچا پیریال جوړولو سره سره د ټیکس نظام غور جوړ کړو چې پکې د شتمنو سرمایه‌دارو نه ټیکس اغستل کیږي نو د پاکستان اقتصاد ډیر زر پرمختګ کولای شي. د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز خپل ادریه چلاس کې په اسکولونو باندې په حمله لیکلې او وایي وسلوال هغه ځای کې اسکولونه په نخښه کوي چرته چې کنټرول تر لاسه وي. ادارې وایي موږ له بده وسلوالو لخوا د کرکې خورولو د نظریه مخه نیول وي او څوک چې د جنکو تعلیمي ادارې په نخښه کوي د هغوی به په سختۍ سره مقابله کول وي او دارنګ چې څوک د دې بیانیې سره اتفاق کوي او یا یې ملګري وي هغوی به هم قانع کول په کار وي. ادارې اخر کې وایي باید چې د سخت دریځۍ د خاتمې لپاره تعلیم عام کړل شي ځکه چې یو تعلیم یافته ټولنه مثبت بدلون راولي او دا د سخت دریځۍ لپاره ځکه اهم دي چې بیا پکې د دې لپاره ځای نه وي. د دې تر څنګ له پېښور خبریدونکو مشرک ورسپانې خپلې ادارې کې یوې مقامي مسلې ته کتنه کړې او وایي د ښار د څلور مشهورو تاڼو په حدودو کې په سورلس ځایونو کې په ډاګ او په ښکاره د نشه یي توکو کاروبار روان دی او پولیس له دې کاروبار خبر دي خو بیا هم یې سترګې پټې کړې. ادارې وایي اکثره پولیسو د یو څو پونو خرڅوونکو پر ضد کاروایی کوي چې هډو کاروایو کې شمار نه ده. ادارې آخري کلی کې کې چرې حکومت نشیستو کې ختمول غواړي نو بیا بورله د غټو غټو کاچاګرو د نشیستو کو اډو او د دې د مشرانو پر ضد کاروایی کول پکار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د تسلیمېدو موضوع ته کتنه کړې او لیکي چې افغان حکومت د دغې ډلې له تسلیم شوو سرتیرو مشرانو سره ښه رویه کوي. د ټایمز ورسپانې بیا د ایران او امریکا ترمنځ یو واري بیا ترنګل شوې اړیکې راغستې او لیکي چې ایران اوس له دغو بندیزونو د راوتو لارې لټوي. تفصیل د نجیبه مراورو.
نیویارک ټایمز لیکلی چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ګڼ سرتیري او سو مشران حکومت ته تسلیم شوې دي. ورسپانې هغه منظر انځور کړی چې د داعش وسله والو قومندان په څه ډول تسلیمي ورکوي. بی لیکلی نوموړی د پوځي او استخباراتي چارواکو په مخ کې حاضر شو، د ده مخ ته د منرال اوبو بوتل کیښودل شو چې که قومندان تږی شوی وي نو خپله تنده به ماته کړي. نیویارک ټایمز لیکي دا د تیرې پنجشنبې ورځې هغه منظره ده چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې قومندان حبیب الرحمن د بن دوره پیلوله. له ده سره د 250 په شاوخوا کې نور سرتیري هم ملګري وو. قومندان حبیب الرحمن او دغه ملګري له دې یوه ورځ وړاندې په جوزجان ولایت کې د طالبانو سره د جګړې پر مهال حکومت ته تسلیم شوی. ورسپاڼه لیکي خو د داعش تسلیم شوي سرتیري او د دوی مشران زندانیان نه معلومېدل. حکومت د دوی د استوګنې لپاره په شبرغان کې د یوه مېلمستون انتظام کړی دی. د دوی د ساتنې لپاره حکومتي سرتیري موظف شوي. ورسپاڼه لیکي که څه هم د داعش له کسانو سره وصله نه وه، خو موبایلونه او نور سیزونه ترې نه واخیستل شوي. بل پلو د ټایمز ورسپاڼې بیا د ایران پر وضعیت یوه مقاله خپره کړې چې په کې راغلي دغه هیواد د امریکایي بندیزونو د مقابلې کولو، د خپل کرنسۍ د بیې د بې ساري ټیټېدو، د مخنیوي او د خلکو د ژوند د معیار د غورځېدو له وجې د مظاهرو د مخنیوي لپاره د بیړنیو ګامونو د پورته کولو پلانونه ښکاره کړي دي. د ایراني کرنسۍ ریال د بیې د غورځېدو له وجې د ایران په ځینو ښارونو کې خلکو مظاهرې هم کړي دي. ایراني ریال په یو کال کې د ډالرو په وړاندې خپله بیه په دریو کې دوه برخې له لاسه ورکړې ده. د ټایمز لیکي د ریال دا حالت د امریکایي بندیزونو له پیلېدو څخه د مخکې د وخت. د ایران مرکزی بانک د دې خبرې پخلی کړی چې د بندیزونو له وجې خلک د کومو بحرانونو سره مخ کېدای شي. د ایران د پارلمان یوه غونډه کې د شنبې پر ورځ په دې اړه پلانونه وړاندې شول او د یک شنبې پر ورځ کابینې منظوري ورکړه. د پلان له مخې د اړینو توکیو لیست به تنظیم شي، هغه لارې به ولټول شي چې د نورو کرنسیو په وړاندې د ایراني ریالو بیه ورسره لوړه شي. په دې کې به دا خبره هم شامله وي چې خلک دې خبرې ته تشویق کړل شي چې خپلې بهرنۍ اساسې وکاروي. عادي خلکو ته به دا اجازه ورکړل شي چې ډالري اکاونټونه خلاص کړي. ملک ته دننه د ډالرو او د سرو زرو د وروړلو په مقدار به هیڅ ډول حدونه نه ټاکل کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ډان رسپان لیکي د کینیډا او سعودي عرب تعلقات خراب شوي دي. سعودي له کینیډا خپل سفیر وغوښتی او د کینیډا سفیر ته یې ویلي دي چې خپل ملک ته دې ستون شي. سعودي عرب وایي کینیډا په سعودي عرب کې د ځینو نیول شوو کسانو د خوشي کېدو په اړه په خبرو کې په سعودي عرب نیوکې کړي او چې دوی دا په خپلو داخلي اړیکو کې مداخلت کړي. تفصیل د فرخنده اسد نورو.
د پاکستان ډان رسپان لیکي سعودي عرب د ګل په ورځ د کینیډا سفیر ته ویلي چې په سلی رښتو ساتونو کې دی دغه هیواد پریږدي او دا شانې د کینیډا نه هم خپل سفیر راغوښتی دی. رسپان لیکي د کینیډا او سعودي عرب په تعلقاتو کې له هغې وروستو تناو راغلی چې کله کینیډا په سعودي عرب کې د بشري حقونو د فعالانو په ګرفتارولو نیوکې وکړې. اخوا سعودي عرب ویلي دا د هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه ده. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت د اگست په شپږمه په یو ټویټ کې ویلي د کینیډا نه خپل سفیر د سلا مشورې لپاره راغوښتی دی او دا شانې په سعودي کې کینیډایي سفیر ته د وتلو امر کړی دی. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي سعودي عرب په خپلو داخلي مسلو کې د نورو هیوادونو مداخلت کله هم نه دی قبول کړی او نه یې د کوم هیواد امر منلی دی. کینیډا تیرونه ویلي وو دوی په سعودي عرب کې د سمر بداوي په شمول د ځینو نورو کسانو په نیول کېدو اندېښمن دي او د سعودي چارواکو نه غوښتنه کوي چې دغه کسان دې زر تر زره خوشي کړل شي. سمر بداوي د بلاګر رایف بداوي خور ده. هغه دا وخت په سعودي عرب کې قید دی. هغه د خپل رور د خوشي کولو لپاره په ټولنیزو رسنیو یو کمپین هم چلولو. ډان رسپان لیکي په دې وروستیو څو اونیو کې یو شمیر د بشري حقونو کارکونکي او فعالان په سعودي عرب کې نیول شوي دي چې پکې ښځې هم شاملې دي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو هم د 13 اپریل په میاشت کې د رایف بداوي په قید اندېښنه ښودلې وه. د بداوي میرمن انصاف حیدر په کینیډا کې سره د خپلو درو بچو پناه اخیستې او هلته ژوند کوي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مبجا
ستونزې او سرکار
په پوباندي 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی موبجو
د نړۍ رنگونه
په درینی موبجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی موبجو
تحریک انصاف ګوند په رسمي ډول د عمران خان نوم د راتلونکي وزیر اعظم په حیث وړاندې کړی دی. کارپوهانو هم ویلي چې عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ته رسیدونکي ښکاري. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې موضوع رپورټ لري چې که عمران خان د پاکستان نوی وزیر اعظم شو نو لومړیتوبونه به یې څه وي، او آیا د هغو اقتصادي بحرانونو نه چې همدا اوس ورسره پاکستان لاس او ګرېوان دی د ویستلو کومه حل لاره هم ورسره شته او که نه؟ تفصیل د بشیر ګواخ نه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی د اگست په شپږمه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د وزیر اعظم په حیث باید عمران خان لومړی کار د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره کار پیلول وي.
اکانومی کا جو چیلنج ہے،
د اقتصادي چیلنجونو په اړه هغه ښه خبر دی. هغه په دې اړه نور معلومات ترلاسه کوي چې په دې وخت کې د اقتصاد حالت څنګه دی او د چیلنجونو سره څنګه مقابله کیدی شي. هغه په دې خبرې وکړي چې حکومت به څنګه د پیسو بچت او ټیکس راغونډولو ښه سیستم رامنځته کوي. عمران خان د بهرنۍ پالیسۍ اړوند چیلنجونو په اړه هم خپل نظر درلود.
د پنجاب په لاهور کې زیږیدلې 15 کلن عمران خان 2 کاله کرکټ کړي. کله چې پاکستان دغه په مشرۍ د 1992 کال کرکټ نړیوال کپ وګاټه، د نوموړي شهرت لا زیات شو. هغه د کینسر یا سرطان درملنې لپاره په 1994 کې د خپل مور په نوم شوکت خانم هسپتال او په 1996 کال کې تحریک انصاف ګوند جوړ کړ. له 2013 کال راهیسې د ګوند شهرت زیات او په خیبر پښتونخوا کې تر ټاکنو ګټلو وروسته یې ګوند دغلته حکومت جوړ کړ. د اپوزیشن ګوندونو ځینې سیاستوال تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د عمران خان سره نږدې دی، خو پوځ دا الزام بې بنیاده بولي او وایي د دوی کار د امنیت ساتل دی او په سیاست کې کار نه لري. پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ویلي چې دوی به په پارلمان کې د سخت اپوزیشن کردار ولوبي. شاه محمود قریشی پرون ویل چې اپوزیشن یې د راتلونکي حکومت د کار مخه نشي نیولې.
1.68 کروڑ ووټ حاصل کیه هم پاکستان تحریک انصاف نے.
یو کروڑ او 8.3 لاکھ رائے تحریک انصاف په ټاکنو کې اخیستې دي. دا په دې معنا چې په پارلمان کې تر ټولو لوی ګوند یو. ځینې ګوندونه چې هیڅ نوی نه لري د تحریک انصاف له ویرې سره یو ځای شوي دي. ډیر څېړونکي وایي چې دا به ډیر مضبوط اپوزیسون وي، خو د عمران خان په نظر دا ډیر کمزور اپوزیسون دی. کله چې د اپوزیسون په منځ کې همغږي او یووالی نه وي نو بیا هغه څه نه پاتې کیږي چې تمه ترې کیږي.
د جولای 15 په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې وې، خو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون ډېرې ګوندونه تور پورې کوي چې انتخاباتي کمیشن او پوځ د تحریک انصاف په ملاتړ درغلي کړی ده. پوز دا نمن یو د ټاکنو کمیشن دریز لري چې انتخابات په خپلواکه او شفافه توګه ترسره شوې دي. تحریک انصاف هم دا تورونه بې بنیاده بولي او دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه خپل ناکامۍ پټي.
کغواړی په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلي، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ای آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په پاکستان کې پراتلونکو کلونو کې د اوبو د نشتوالي مسله مهم چیلنج بلل شوی دی. د نگران حکومت چارواکي وایي که د دې مسلې د حل لپاره کار ونه شي نو پراتلونکو 10 کلونو کې به د هیواد د کرکلې او روزنی ضرورت پوره کولو لپاره کافي اوبه ونه لري. د دې ستونزې د حل لپاره اوسنیو چارواکو د راتلونکي منتخب حکومت لپاره ځینې وړاندیزونه کړي دي. تفصیل د بشیر ګواخ نه اورو.
د پاکستان نگران حکومت چارواکو ټینګار کړی چې راتلونکي منتخب حکومت دې د اوبو ذخیره کولو او په سمه طریقه لګولو ته ډیر پام وکړي. د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر علي ظفر د اگست په شپږمه په اسلام آباد کې وویل چې د اوبو د کمښت مسله د پاکستان له لویو چیلنجونو څخه ده او راتلونکي حکومت یې باید په بیړنۍ توګه حل راوباسي. په پاکستان کې د جولای په 15 ټاکنې وشوې چې تحریک انصاف پکې تر ټولو ډېرې رایې وویړې. تمه ده چې دوی به د دې میاشتې په نیمایي کې د نوي حکومت پیلولو سوګند پورته کړي. علي ظفر زیاته کړه چې تیرو حکومتونو باید ډیمونه یا بندونه جوړ کړی وي.
کومې
اوبه چې په زراعت کې کاریږي هغه خو کاریږي، له هغه علاوه ډیر نورې ځای شي. د اوبو د کموالی یو بل لوی وجه موسمی بدلون یا کلایمیټ چینج ده. دا مسله نور هم پسې زیاتېدلې شي او کېدای شي اوبه ورسره نورې کمې شي. داسې وخت راځي چې کېدای شي د فصلونو د حاصل موسم هم بدل شي. موږ ډیمونه نه دي جوړ کړي او د اوبو ذخیره کولو لپاره د ډیمونو جوړول ډیر ضروری و.
د پاکستان اوبو سرچینو په اړه د څېړنې حکومتي مرکز یا پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واټر ریسورسز د مې په میاشت کې د یو رپورټ په خبرولو سره خبرداري ورکړې وو چې که د اوبو د ضایع کولو اوسنی حالت همداسې روان پاتې شي، پاکستان به تر 2025 کال پورې تر خطرناک حده د اوبو کمی سره مخ شي. د پاکستان چیف جسټس میا ساقم نثار خوښي و میاشت مخکې پر حکومت د ډیمونو نه جوړولو تر تنقید وروسته د ګلګت بلتستان د امیر باشا او مومندو ډیمونو جوړولو لپاره د چندې راجمع کولو کمپاین پیل کړی دی. د اطلاعاتو نگران وزیر علي ظفر د اگست په شپږمه د بندونو په جوړېدو ټینګار وکړ او پر راتلونکو حکومت یې سپارښتنه وکړه.
تاسو باید د کالا باغ ډیم جوړولو لپاره ټولې صوبې سره سلا او د دې بند جوړول پیل کړئ. دا ډیر ضروری دی. د باشا او مومندو ډیمونه هم ډیر مهم دي. د اوبو ذخیره کولو لپاره باید زر تر زره کار پیل شي. همداسې له 1400 څخه تر 1500 پورې د اوبو خور بندونه دي چې ډیر لګښت پې نه راځي، باید جوړ شي. د اوبو لپاره باید په بجټ کې 40% پیسې بیل شي او د نهرونو جوړولو او رغولو کار هم دومره پیسې نه غواړي، باید زر تر زره وشي.
د وړاندیزونو تر مخه به کالا باغ ډیم د پنجاب په میاوالی کې جوړیږي. په خبر پختونخوا کې عوامي نېشنل ګوند او په سند کې پیپلز پارټي سربېره ځینې سیاسي ګوندونه دریز لري چې د دې بند جوړېدل د وړو صوبو په تاوان دي او ډېر ځمکه به تر اوبو لاندې کړي. بلخوا د پنجاب صوبه د دې ډیم جوړېدل په پاکستان کې د بجلی ضرورت پوره کولو لپاره مهم بولي.
له 1,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پرون په ډیره اسماعیل خان کې د محسودو قبایلو د مشرانو یو غونډه وشوه. دوی د حکومت نه غوښتنه کوله چې حکومت د هدفي وژنو بمی چاودنو مخنیوي وکړي. دوی ویل د امنیتي سردیرو له دوی سره رویه هم سمه نه ده. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر دوی ته ډاډ ورکړی چې ستونزو د هوارې لپاره به یې اړین ګامونه پورته کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
پرون د دریم په ورځ د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ په جرګه حال کښې د درې مسعود قبیلې یوه درنه جرګه وشوه. په جرګې کښې موجود مشرانو په سیمه کښې د ټارګېټ کیلینګ لیا په نقشه مرګ او د مبیبره بمی چاودنو نه د ورستې د بېګناه خلکو د وهلو ځورولو په سختو ټکیو کښې غندنه وکړله.
امونوم عبدالله حقانی دی. ورځې مخکې میږو د جرګه د درې مسجد په نومه باندې چې میږو د مسجد چې کوم تکالیف دي په غره شي زوی په زوی بلرځم هویلی وي چې ټارګېټ کلینګ کیږي، خلک بې ځای تنګول کیږي. نو هغه د پوره چې مسجد کوم سره جمع شي چې کوم په وزیرستان شي د خلکو سره زیوتای کیږي، ظلم کیږي، وال کیږي، پورېوال کیږي، د کورې نه وباسي، پیره پیره ریز په روډي نه باندې کښېنولي وي. د دغه په حواله سره میږ د خپل انتظامیه او د خپل فوج سره مندس وکړي چې دا میږ مسایل حل شي.
د جرګې نه د ورځې د مشرانو یوه ډله د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر سویل احمد خان ته ورغله. په دغه لړکشي هغه د خپلو اندېښنو نه خبر کړ. ډیپټي کمشنر دوی ته باور ورکړ چې زه به سمدستي د تاسو د موقف نه د پاوز او د سیول انتظامیه ذمهوار چارواکي خبر کړ. دا د یادوي چې په دغه جرګې کښې پرېکړه وشوه چې د درې مسعود بله لویه جرګه به د روانې میاشت په شلمې نېټې د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ په کمپاؤنډ کښې کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانګ.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېده. موږ
دومره اجازه پېښ چې موږ چرچ وو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې د ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکري د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې
په بنو کې مشت شمالي وزیرستان د شوال کډوال وای حکومت د دوی د وابسته سر انتظام او اعلان وکړي ځکه چې نور په مسافرۍ او ګرمۍ کې تنګ شوي دي. دوی وایي هلته په وطن کې د چلغوزو فصل هم نږدې شوی دی چې دوی باید ځانونه ور ورسوي. بل پلو چارواکي وایي په مناسب وخت کې بعد دوی واپسي اعلانوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
قبایلي ضلع شمالي وزیرستان شوال اوسېدونکي وایي چې سلورو کالو زیاته موده په کډوالۍ کې تیره کړه او دولت لخوا ورسره د ستنېدو په بیا بیا ژمنې شوې خو لا هم ورته د واپسۍ نیټه نه ورکوي. دوی وایي ماشومان او میرمنې یې نوره د بنو د ګرمۍ د زغم نه دي او دولت نه غوښتنې کړي چې د شوال واپسي پیل کړي. د شوال اوسېدونکي ولي الله وایي ماشومان او میرمنې یوازې د خپلو د کورونو لیدو په ارمان دي او غواړي چې خپل وطن آباد کړي.
می شکل د شمالي وزیرستان شوال سم تفصیل دی د دغه نه به دخل شوی کنه دغه میش غته مطالبه د چې میش پرم نه طریقه سره خپل وطن ته واپس کو وړه بل بچ په ګرمۍ شو وسول یې میش نه د بجلی او نه د بنت زمات شته میش د پرم نه طریقه سره واپس کو وخت په میش خپل کورینه او خپل جماعتین آباد شي کنه یې چې زینا چې کی می دیده په ګرمۍ شو وسول میش خو د ساړه علاقه خالتي د وطن میش ته تیرا چې کی مدو سیر یور دا یو کچره دا د میش مطالبات حل نشول
ملک فاسین خان وای پورم نہ شوال لی دل غواڑی چه ورستان شی
ار سړی د خپل علاقې او د خپل مقبره او د خپل خور ارمون کو اکسد دی او کاویر کی دی میر دای درخواست ہے چې اقوم خپل وطن نه پرېږدي چلغوز د پورا د میر عوام ته مقاور کو چې ار سړی لوړ شي او خپل غریبات وکړو او واپس ته حکومت ته آرډر باندې روشي.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې سومیاشتې وړاندې د شوال واپسې لپاره انتظامات پیل کړي ول خو دا ورسته یو بدامنی پیخو په وجه د شوال واپسی عمل وزنډول شو. دوی وویل په دې اړه غور روان دي او د موکې مناسبت سره به د واپسی نیټه اعلانوي. دوی زیاته کړه د شوال خلکو د چلغوزو راوړلو لپاره به دوی ته مخصوص ورځو ته انټری ورکوي چې هلته ولاړ شي او خپل چلغوزی راوشو کوي. شمالی وزیرستان کې 2014 کال فوزی عملیاتو لکابله لکونو خلق بے کور شوی ول چې ورستایو کې د انتظامیه په وینا 90% نه زیات خلق بیرته ستانه شوی. خوشاوال په مکمل ډول او تحصیل د تاخیل زناسیمو خلق لا هم بے کور دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د سوات تعلیمي بورډ د 11 او 12 کلاسونو د امتحانونو نتیجې اعلان کړي دي چې تر مخه اولنی پوزیشنونه الکانو اغستې دي. د نتیجو تر مخه امتحانونو کې په مجموعي توګه څه کم 500 سره زده کوونکو برخه اخیستې وه چې پکې د بونیر او شانګلې زده کوونکي هم شامل وو. تفصیل په دې رپورټ کې.
سوات تعلیمی بورډ سیدو شریف کوکړی کې د بورډ په ودانۍ کې په یو دستور کې د کال 2013 او 2014 نتیجو اعلان کړي او اول شل پوزیشن اغستونکو ته انعامونه ورکړل. نتیجو کې وړمې درې پوزیشن هلکانو ترلاسه کړي. نتیجو تر مخه د سوات کیډیټ کالج محمد شهزاد اول پوزیشن، منګوره ډیگری کالج شیراز خان دویم او کیډیټ کالج جبران علی خان دریم پوزیشن ترلاسه کړي. په دغه مهال باز بریالی زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل
نن لري 3 مارکس سي دي زړی زړه خوشاله مجیدا
لکه دی ورځ لپاره موږ مهنت کړو چې دا ورځ چې کومه ده د دوه کالو مهنت خو دی ورځ ته زه خپل مو پلار ډېر شکرګزار یم خپل ټیچرانو.
زما نوم تمنا فضل دی. زما مارکس 479 راغلی. یو خبره زه کوم چې زموږ په سواد کې د الکان لپاره کریډیټ کالج او ډیګري کالج جان سیب کالج دا ډېر زیات تلک مطلب هغه ډېر میریټ ډېر های دی او د ګلز لپاره داسې نشته. د ګلز هم لکه غواړي چې هغه مخې ته لاړ شي او دا جذبه نن سبا زموږ کې پیدا شي.
نن نتیجو په موقع د کامیاب زده کوونکو مور او پلار او نور رشتہ‌دار هم موجود ول. دوی هم په نتیجو د خوشحالۍ سرګندونې وکړي او دغه کامیابی د مهنت نتیجه وګرځوله.
چې زموږه مهنت وسره هم دي د ټیچرز وسره ډېر زیات ته او بیا د دوی کې خپل سوچ پیدا شوی دی نو دغه اصل پیدا کول په ماشوم کې دغه سوچ ته چې ماشوم کې د مهنت کول دا سوچ په دوی کې پیدا شي کنه د خپل ځان او پیژني. نو هر ماشوم چې کوم دی په هر سکول کې خټ ټیچینګ کیږي نو په هر سکول کې په هر کالج کې وته چې ماشوم خپل ځان او پیژني کنه نو دغه د کامیابی په لاره باندې وړي رواني کې ان شاء الله.
د کامیابی خو مختلف فیکٹرز دي پغه کې د ټون لغټه خبره زدا سویم چې د ټیچر په پریشن دي د ادارې انوایرنمنت دی د سټوډنټ خپل پرسنل انټرست دی او دعاګانې دي خو په دې کې بیا د ادارې انوایرنمنت او بیا د هغه ټیچرس چې کنسپچوال ایجوکیشن ورکړي.
د سواد تعلیمي بورډ نتیجو اعلان کوونکی مشر عمر حسین په دغه مهال ویل چې د سواد بونیر او شنګلې سلور سرویخ زره د یولسم او دولسم جماعتونو زده کوونکو نتیجې ډیر په احتیاط او میرټ باندې ترسره کړی شوې دي او پوزیشن اغستونکو زده کوونکو ته به د پالیسۍ مطابق سالانه وظیفه او نور مراحت ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په د خبرونه په اخر کې او زلبیاد بشیر ګوخ نه خبرونه وورو.
د پاکستان انتخاباتو مستقل کمیشن د جولای 15مې په ټاکنو کې د بریلی شو کسانو رسمي لیست نن خپور کړ. په دې کسانو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان، د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک، د مسلم لیگ دوه مشران خواجه اسد رفیق او یا صادق نه دي بریلی اعلان شوی. د کمیشن په ویب سایټ ویل شوی چې د دوی د کامیابی اعلان په ځینو حلقو د رایو د بې شمېرنې او په ځینو ځایونو کې د ټاکنو له اصولو څخه د سرغړونې له کبله نه دی شوی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د پېښور احتساب عدالت ته وړاندې شو. پاغه تور دی چې د خپلو شخصي کارونو لپاره یې په خیبر پښتونخوا کې سرکاري هلیکاپټر استعمال کړی دی. د ګلګت بلتستان د حکومت وین فیض الله فراق نن مشال ریډیو ته وویل چې په یوه هفته کې بعد د امیر هغه دولس جنکو سکولونه بیرته ورغی چې د اګست په دوهمه سوځول شوي وو. د هغه په وینا په دې تړاو یې نږدې شل مشکوک کسان نیولي دي او پوښتنې ترې روانې دي. ورلد بینک د افغانستان په اړه تازه خبر کړی رپورت کې ویلي چې د هواد روسي اقتصادي لاسته راوړنې باید وساتل شي. د ادارې نن په یو خبر پاڼه کې د خپل تازه موندنو په بنیاد وویل چې په افغانستان کې حکومتي اصلاحات د اقتصاد د بدلون او ښه کېدو لپاره ښه دي خو باید د پرمختګ وساتل شي. د افغانستان د لوګر ولایت امنیه قمانداني وین شاپور احمدزی نن مشال ریډیو ته وویل چې د طالبان سره په نښته کې دیرش طالبان او درې افغان سرتیري وژل شوي دي. د هغه په وینا دا نښتې په ازرې ولسوالۍ کې شوي دي. طالبانو بیا مطبوعاتو ته لیږلي پیغام کې پولیسو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو دعوه کړې ده. پر ایران د امریکای نوی بندیزونه بیګا لشپې راهیسې په داسې حال کې عملي کېدل پیل شول چې د واشنگټن او تهران ترمنځ ناندرې روانې دي. د تاجکستان او ازبکستان ترمنځ د اړیکو د خکولو په نیت د دوشنبې او بخارا ښارونو ترمنځ نیغ په نیغه الوتنې پیل شوې دي. دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د دغه دوو ښارونو ترمنځ مستقیمې الوتنې کیږي.
لاند خبرونه هم د بشیر ګواښنوارې د لوریدونکو هم دې سره زمونږ نننۍ خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا دیوار ریډیو خبرونه هم اوریدلی شي. هم دې سره زه انیسا اجمل د خبرونو بیان بشیر ګواښ او ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله په امان.